ودان ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې به واورئ چې د نورو هیوادونو تر څنګ چین هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب نوې ژمنه وکړه. د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش د امریکا متحدو ایالتونو ته جدي خطر دی. له دې مخکې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په دې اړه اندېښنې ښودلې وې. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان ولسمشر د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري او سازمان په اتلسمه سرمشریزه کې ګډون کوي. د هلمند والي وایي د طالبانو پر ضد نوي پر پوځي پراخ عملیات پیلوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکیچ باید کم شي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په اتلسمه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست شانگهای
تمده چه نن ولسمشر د یو پلاوی په مشرۍ د شانگهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستې خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د هلمند باغران او زاد موسی کلا سنگین خانشین او د شول سوالی د طالبانو پر لاس کې په دې اړه وروسته خبرونه کوي. په تفصیل اوري په کونړ کې د ناړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالۍ د لارو د امنیت ټینګېدو لپاره عملیات پیل شوې. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې هغه کې اوس تحصیلات روان دي. کار پکې او ځواج مزاحمتونه وسو بیا نظامی عملیات هم وسو چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوخرو تلفاتو دقیق شمیره څرګندونه کړه او د همونه ویل چې عملیات کله پیل شول. خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وي. لس افغانان پر بایسکلونو له د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغو افغانانو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان لارې د 4,113 کیلومتره لار ووهله او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزي ترکی رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجورد لار تر ټولو لنډه لاره ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د اوومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکېچ راکم کړو په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدر اعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنگټن او تهران ترمنځ به د کړکېچ په کمېدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي خو که چېرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چېرته واشنگټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلی دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دو رئیسانو لګېدلی دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران مکه کاظم عبدالحمید ال اسد او محمد حسین صالح الحسنی د ایران له سپاه قدس ډلې سره ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر ستیفن منوچین په وینا راغلی چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپاه قدس ډلې ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک یوه تروریستي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند هم دوه لوبې کړې او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې دی یو ورځنی نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو څلوېښت منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه هم د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ چین هم د افغانانو ترمنځ سولې خبرو لپاره د کوربتوب نوې ژمنه وکړه.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارند تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندو د امریکا د پوځي و لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستان د عشق د امریکا متحده ایالاتونو ته جدي خطر دی. د هلمند والی له طالبانو د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کوي.
سلور وړ عملیاتونه به هم زمان منګ د هلمند په مربوطات کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو د پاره مشکلات ایجاد کړي.
افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د استرالیا د سیدنی د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د سروې نتیجه ده.
د تیرو کلونو پرتله د دولت لخوا او د دولت د همکارو قواو د خانه د ملکی خلکو وژنه زیاته شوې وه چې دا یو د تشویش اساسي خبره ګرځېدلې وه.
د دې انسټیټیوټ افغان څېړونکی محب اقبالو په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ د کمولو هڅې کوي. د خبرونې په دوهم نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لري. د اساسي بشري حقونو کې مو د جرم یا د بېګناهۍ د ثبوت لپاره پر شواهدو خبرې کړي او جون په شیبو کې
د ډیره زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي. هر څه بدلیږي، لاس پین وسري کیږي،
د واده شپه کې د کروزو پر دود غږېدلی یو. ازادي راډیو اورئ د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. چین او جرمني غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربانه شي. جرمني د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوندې غونډې قربا وو او په چین کې په تیرو څو کلونو کې څو ځلې د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنې له کابل سره کړې چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوي برابرې کړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب اشمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ د اشمنه د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتیسل وویل چې زلمی خلیلزاد ترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبري وکړه. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دیلدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوړخي زوړیکو پر پیاوړتیا امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبري وکړي. د چین سفیر د خپل هیواد په سازي توپ ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوي برابرې کړي او قربانې شي. پرون لارک څخه په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربه توپ ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان شزو د ونډې پاړه په یوه مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
چوره دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموش دوست سواد جرمنی غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوی بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه وو. د ووم پړاو له پیلې دو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې دوست سوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې مشت دوست سواد جرمنی نقش ته پترنه ګورو
قادر میبینیم.
د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنه نه دي سوي چې ګویا جرمني دې کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت په چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان غونډي دا ولروي سره له پاکستان سره خي اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استاجو سره د سولې خبرو تکشيني، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استاجي زلمی خلیلزاد سره ووم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په جګړه کې پر ښکېلې مهمې ډلې ان طالبانو څرخي هڅې هم د دې لپاره کې چې دا ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. خو د افغان چارواکو او د امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د یوې بلې ډلې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وروسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې، د امریکا د پوځ یوه لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکنزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر دی پرون وویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځه ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې جنرال مکنزی امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبرلانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډېر لیواله ده چې پر متحدو ایالتونو حملې وکړي او دوی دې ټکي ته رسېدلي چې تر هغو چې پر دلې فشار وي دا کار نشي کولای. مکنزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستان د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي د اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکنزی له دې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې لمات ورسته اوس افغانستان په تیر بیا د هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپل لیکو ته نوي کسان جذبوي پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حمله پلانوي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې لنږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکز ده، دې وستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسله والو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې وه، ډډه کړې د اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش ایم منلی په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین نیول لړۍ ده. د چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسله والو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریې ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ د داعش د ډلې د غړو شمیر په افغانستان کې زرګونه تنه ښودل شوی خو چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا هند بنګلادیش اتباع او یو شمېر هم د چین اویغوریان دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسله وال د دې توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي چې د نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سختدریزو ملګرو سره په نورو هیوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې اته تنه چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره اړیکې لرل نیولې دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش به له وسله والو طالبانو وروسته په افغانستان کې یو ستر ګواښ وي او دغه راز د ګواښ لمنه به نورو هیوادونو ته هم وغځیږي؟ په دې اړه کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ته کولی شئ چې د افغان بیسیمه 93 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. په همدې خبرونه کې درته لولو.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیزه پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې روانې هڅې څېړو، له دې اړخه چې افغان ولسمشر د اختر په مناسبت د سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. آیا د دغو بندیانو خوشي کېدل به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي؟ او دغه راز آیا هغه چارواکي د بهرني ډیپلوماتان چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره نوې ژمنې کوي او کابل ته په سفر تللي دي او به کولی شي چې دغو خبرو ته زمینه برابره شي؟ دا هغه مسایل دي چې په دې پروګرام کې څېړو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په نا امنی په موضوع کې تمکیګو، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، د هلمند والی له طالبانو د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. البته په هلمند کې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، یوازې یوه سیمه نه ده چې دغه عملیات پکې پیلېږي، بلکې ډېرې د هلمند ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا چې د دې عملیاتو لپاره چارواکو څه ډول تیاری نیولی، د ازادي راډیو خبريال لسمي وای چې تر اوسه په ښکاره د عملیاتو کوخونه نه تر سترګو کېږي، خو حکومتي چارواکي ژمنه کوي چې ډیر ژر به دغه پوځي پراخ عملیات پیل شي. الیاس دایته بغاښو.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې د پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومت د لپاره زمينه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ټول د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پای ته رسیدلې دي او دم غړي پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامی شورا کې. یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحه تصفیه کوو بل اخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او سلورم عملیات چې د غزرابات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والی ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال په کې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. د قومي مشرانو ازادي راډیو ټول کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنېږي.
کله په مینو باندې شدانېږي، کله په مبارې باندې شدانېږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله اوس وله مکیز واکونو هلته مشهدو ماشومان په مینو باندې والبتله
ونه خراب دي. د خلکو ژوند مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرده خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختې وچ دي، دا شانې ګرده سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او نوولسوالی د حکومت په ولکه کې دي، خو د بغران نوزاد مساکله سنگین خنشین او د شولسوالی په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي، د واشیر ګرمسیر او مرجولسوالی یو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شوراوی حکومت داس پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي، اما کاملیات کوي نو کومې سیمې چې ولکېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس تاول افغان ازادي رادیو ټول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزیته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وايي زما په نظر هغه شی عملیات دي په لار نه شي چولې. په دې خاطر چې دی په وار وار زموږ ته هم دا غوښتنه کړي چې تاسو همکاري وکړئ د مرکزی حکومت څخه چې زموږ تشکیل و مشترکې همکاري را سره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزی حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په غو اندازې چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضي د پراخ تشکیل لپاره د چ باید پراخ تشکیل وشي نو دی عملیات هغه سره کوم نشي کول.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنوي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودون لامل د لسګونو افغان سرتیرو د وجلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې د افغانستان له مختلفو برخو د حاصلاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. له خوست هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې د خوست بزګران خوښ دي چې سږکال د تیر کال په پرتله غنمو ډیر حاصلات ورکړي دي. دوی یو شمیر بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د پرله پسې وروستیو بارانونو او دغه راز دا چې دا ځل مناسب تخمونه دوی ته ویشل شوي دي د حاصلات د غنمو حاصلات زیات شوي دي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل پر راپور کې وارو.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او لدې کبله چې تر ډیره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه هر ځای له ورایه خمارمیدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزو یو اوسیدونکی چې تر 15 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله صح کول نسبت نور کولونو ته د غنم حاصلات ډیر خو هر هغه چا چې تیر کولې فرض کا 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم پو نیم فرق راغله نو حاصلات ساګ ډیر خو خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنم حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبي آفت چې د هر موسم فصلونو ګواخي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلې ده چې تر دې ربري د فصلونو لیاو مخېله منځوري ساګ کارم د خوست په زینو سیمو کې د غنم په فصلونو غلای وشوه چې له کبله بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبره یو یعقوبی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبی صبره یا د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه وو خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ وخلې او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري له دوی سره په دې برخه کې مرسته هم کړی وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي کچېرې په هر سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به ان شاء الله ښه کیږي همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځنې منطقې ښه شرایط برابر وي یعنی مطابق دغه غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سلب سلو کې صح کا لیکل دي.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کالی شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه وو. په دې خاطر ښه وو چې تیر کال وچکلي وه سخت کالی بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبری د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال مونږ 130 میټریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو سږ کال خوشبختانه 450 میټریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. رویټرز خبری آژانس د ایرانی چارواکو په وینا څرګندوي چې له ښاغلي ای بی به وغواړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د تیلو پر صادراتو لګیدلي بندیزونه لرې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت د جاپان د سفر په مهال ویلي و چې توکیو او تهران ډیر ښه روابط لري او د دې ملاتړ کوي چې ښاغلی ای بی له ایران سره په اړیکو کې همکاري وکړي. تفصیل د احمد چیبر پر راپور کې
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ د کمیډو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران لستر مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري. د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړي. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگټن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو د شاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې حسره چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم ابي لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایی ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو ابي هرکلی کاوه څو ساعت مخکې تر دې حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یو هوایي ډګر بریټ وکړ او شپږ وشتنه ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو د لری واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي، خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګی به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یو برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادری شي.
په افغانستان کې اتنیمې بجې شوې او زل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه د ګډون لپاره هیواد ته لاړ شي. د سازمان په اتلسم سرمشي ځکه د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کېږي. د هلمند والی وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي پراخ پوځي عملیات پیل شي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدراعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلی. او نن د کرکټ په نړیوال جام کې هند او نیوزیلند لوبه کوي. پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې ولولي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل، دوه اونیزه خبرونه درته خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او د غراز د جون په شیبو کې خو لمخکنی وادي سره سم د پافانسان کې دایش د خطر د زیاتی دو په باب مو له تاسو غوښتي چې پیغامونه راوسته وي. پیغامونه مو زخت زیات را لګیلي. د څو تنو پیغامونه لولو. جاوید له کندهار لیکلي، د داعش رښتینی باید د جګړې په زور سمدستي وایستل شي کنه سبب افغانانو ته تر یو ستر سرخوږی جوړ کړي. حکمت الله حقپال له زابل لیکلي، داعش د ټولې نړۍ لپاره ستر خطر دی، خو که په افغانستان کې سوله وشي داعش به هم له منځه لاړ شي. فرمان بیا له کونړ لیکلي چې داعش په کونړ کې د پرمختګ په حال کې دی، که ونه ځپل شي دا ډله به د افغانستان لپاره په راتلونکي کې یوه ستر ګواښ وګڼل شي. پیغامونه مو زخت زیات دي او اوس هم را روان دي. کور مو ودان، پیغامونه مو لولو. او مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوی ور باندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بلاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بلاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ساتی اپراتیفی کار وکی په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدل چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په خ قانوني ډول باندې سمبال وي
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ترکوي دا باید هغه اسرار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلیدای نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي
هو که چیرې شاهد که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان موږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډې وې په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ لا سونه سرکړه په نکریزو لا سونه سرکړه په نکریزو سترګې کړه توري چې دی وکړم دې دنونه تاسې د نکریزو په شپه کوم د دنن منځي
لمړې زنانا من هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټرې ښه ډېګ خپ سرات سره غږیږي
ناوې ښایسته د خلا سونه لاس پین پاتې دي کل دا ډی واد نند تاسو ملمانا دا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کومه رسیدي
د ډیره زړانه نه د ډیر د پخوانه را پاتې دي هر څه بدلیږي لاس پین وی سر کیږي
شپد واد شپدا نکریزی دی میلدا سبا دی نشی د خوشالۍ د شپه اسکلا
خلق د نکریزو د شپې د ارزخ پاکل څوي
خوشبخت خزی بوي هغه نکریز جوړوي دوله سرنه یا باجه خانه سره دا وخت می ډیر خوخي
نن پام دی اکل خبري کو په پایل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څیړو ورپسې د بیلا بیلو سیمو د خلکو پر واجنو هم خبرې کوو دا خبرونه فرشتې مرسل جوړ کړی ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم
قدر من اوردونکو واده کول ادمس خنیولې بیا تر دې د مدینړې په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي واده د خځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی په افغانستان کې د واده کول لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د و متر ورځې پورې بیلا بیل دودونه تر سره کیږي چې یو دودي هم له واده څخه یو شپه مخکې د نکریزو شپه ده د تاریخ په بیلا بیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی په خو به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې خځې چې ډېر شمېر به ځوانین جونې وي ناوی کورته اوختل کېدلې په خایسته زری لوخو کې به نکریزې خښټولې په سر به بلې شمې کې خودلې بیا به په سایل ساتری او غډا سره لمړی د ناوی لاسونه او پیس ریکولې لاغه ورسته به په خپل لاسونه هم د شګون لپاره همغه نکریزې کې خودلې ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی په دې ورسته کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یوځای شوې دي په واش په دواړه مراسم نیول کېږي د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی چیرنوال ابي بلارفي وایي نکریزی زکه په واده کې حتمی وی چې یو خو سوچا بوټی دی بل سورنګ د ناوې په ژوند کې سرخروی او کامیابی راولي نو موري د تاریخي پس منظر پاک لوي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم دی او په زړه پوری دوت په څیر منزل کیږي
کله چې وادي یی د غوډ خلا لپاره یو هم نکریزی دی چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کیږي خځې سندره ورته وایي لاس سره کړي پښې ګلداري پرې بوره مشي د ناوې مورې نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري خځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي ګډاوې کوي سندرې وایي د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخېسته زما یوه مور و خدای دې وبخي هغو به ناویانې جوړولې نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه راپاتې دي د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي د ژوند بله پاڼه یې واوړي د دې د لباس د دې د لاسو د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي
په خو وختونو کې چې دومره اسانتیاوي نه وي نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼۍ لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل په یو لوښي کې به نکریزې وي په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې ویشلې لیکوال او څېړونکی پوهان رزق نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چواده شو این لانه این در پلار و مور پا کور که پر سرکی پا دیش پا بانی مثلا خصوصا در ناوی امزولانی در کورانه خپلوانی در طول لازی در نکریز و شپا بید در چراغدان در شپی پنو بانی هم یدیگی دی با در غره در نختر و در غل نجوریگی هغه به پلوخی کې چول او هغه ته به اور چول دی ویخذ په سر باغو دا برانا و کور په کور به دی ګرځیدل او دا ډول سرنه به وها نه پډیر خوشاله به چار کور تول په هغه کور کې به بغه نکریزی تقسیم اولی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې دیاري سیمه دودونه فرق کوي همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول ندي په یو شمیر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسر کړي د کندهار اوسنکی نیم وایي چې د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و خو د خسر کورې په اخرو شېبو کې ورته وویل چې نارینه دې نه ورځي له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خیلو څخه ډېر نه خوښ ښکاري
مثال نکریزی په لاس کې ورژدو ټیټ آمدګي مې نیولی و چې مثال د خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله ما آمدګي ډېر نیولی و خو د خسرګنۍ دخوا اول راغی چې تاسو مرزي زړه ماسي سړي او وادم بره داسې نیمګړی سي خامخا یو خبره خسرخیلو ته یا بل چاته په زړه کې پاتې اوس چې نکریز شپه چې خوشحالۍ تېرېږي ټول عمر خوشحالۍ تېرېږي او که داسې په خفګان پاتې سي نو بره سړي په زړه کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار یې وکړي ما سره نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه
د کندهار یو بل اوسنکی اجمل بیا وایي چې که چیرې دوی خیخي په خپلو کې کړی وي نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي خو که چیرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي ځکه وایي چې هلته د دوی میرمنې هم وي نه غواړي چې د خیخانو نارینه یې وګوري
د ناوې لاس کې یا نکریز یا دا یا بعض عنانات وکړي هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي نو په دې خطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي نو دا نه ایجادوي چې زوم او به ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې ورسره راسي نو په دې خطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې نو په دې خطر بیا د زوم سره له ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره نو ځکه هغه پېژنګلوي و داسې رفتامد چندان نه ورسره نو په دې خطر باندې موږ نه پرېږدو داسې په خپل منځي کې مثال دوستي سره سوي لکه اوس مثال د خاله لور د ماما لور ده خو هغه کوم مانیت نه لري
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نوي چې د خسر کور ته دی نه ورځي ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان دار مان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي د کوناړ اوسنکی امزه زواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي سړی په حجره کې او میرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي
الکان او جنکۍ چې دی ل خپل کور خپل ماماګان ترونه لا ټول ځان سره بوزو موټرې ښه هغوی کور ته لاړ سي موږ د هغوی په حجره کې کینو شمې ګلانې جنۍ او لږ سره ودرئ د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې هلک او د دې جنۍ نه داسې تاویږي ګلان ورباندې شیندي هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي هغې سره ودرېږي ډیک ښه په سرعت سره غږیږي نکریزې هلک راخلي جنۍ ته په لاس باندې وهي هغې نه وروسته به د سمال باندې پاکوي
کوچیان بیا هغه کسان دي چې د ودونو او د نکریزو د شپې دودونه یې له نورو خلکو سره توپیر لري دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سره کولو لپاره یوه ورځ مخکې څو ښځې ورلیږي د ناوې لاسونه ورباندې سره کوي او ویښتان یې ورته کوڅۍ کوي بیا د ناوې ورور د نکریزو په شپه په پیسو ګنډلې شین شال ورپسر کوي
کالي ټکري ورته کوو بوټونه یعنی مساد مچانې او دا شیان نکریزې او کړي بنګړې او دا شیان دا ورته کوو یوه ورځ مخته ورځي نکریزې د ناوې په لاس ماخوستن کېدي لاسونه ورسره کوي هغه قیقې چې ورغلي دي غوټې هم ورسره کوي بیا په مخکې سپلنې ورته اچوي نه دا سپلنې اچوي بیا مساد لیور یا لیورځی یا ورور دا سر ورچوي نه ده اکوڅۍ داسې دا سر ور وچوي 500 یا 1000 روپۍ دا ورکړي له هغه بعد سې ناوې را فعال سوه جوړه سوه کیسه سوه اته شالونه په واچي له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دري ژبو کې واده کړی دی د نکریزو په شپه یې ټول هغه دودونه ورباندې عملي کړل چې د هغو په منځ کې رواج و له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه یې ورباندې سره کړل
موږ د جالبه دا و چې من کوچانو او هغوی پرسوانانو نو موږ د خپل کوچانی دود دستور ورته وکړه هغوی ته کنه هغه اتڼه مورته وکړه دوی ته هم ډېر جالبه تمام شو دوی بیا موږ ته هماغه خپل د پرسوانانو خپل دود دستور رواج راته وکړه پرز مثال میدکاري ورته یا نور ورته زه خپل هلته ناوې سره ودرولم نکریزې مې لاس کې ورته کېښودل او نور بیا یو څه نقدیا پیسې بیا هغه ورته کېښودې لاس کې دوی موږ دومره رواج بدل ده چې کوچان له ناوې سره نه درېږي زوم شپنی پسې لیګو میګو پسې لیګو خو متاسفانه دی د سینو دوی زوم وخت دوی ضرور وقت وای پس مجبور اسم منګم لک به شرمی وکړه دا ورغوی باندې نکروجی ورته کې خود لو او دا وخچا کې غوته مې ورته سترک نه وي خو ماته کې نه خود خو مغه خوان دی خو اخو دوه کې خود یو غوته را سترک بس د زرین شانتي ټوټه واغې د لاس نه راته وک
نکروزو پشپا بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي. د ننګرهار اوسېدونکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پشپا موټی نه خلاصوه. بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه. د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی خلاص کړ او د نکروزي ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی خودل کیږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ګدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یو تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ د روداتو په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپله په دې برخه کې د عملي په ځان باندې تجربه کړې وه چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه. بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقب مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزې ښودلو دود له پخوا راهیسې زموږ په کلي کور کې یو غوره فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیکبخته وي، ډېر بچي ولري او مالداره وي. د کابل اوسېدونکي ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه یې په تیره هغه رواج ډېر خوښ دی چې وې نجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کېږي.
نکریزه شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي نکریزه جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریزه جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریزه کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه دولو سر نه یا باجه خانه سره دست یو رقم دا وخت می دیر خوخی.
خو گوریدونکو په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
حسی هم زول تن جلیگی دوادش پیدا پت پزلکی خوشالیگی دوادش پیدا حسی هم زول تن جلیگی دوادش پیدا پت پزلکی خوشالیگی دوادش پیدا حسی هم زول تن جلیگی دوادش پیدا پت پزلکی خوشالیگی دوادش پیدا پلو هم زول رنگا رنگ جامو کی جوڑکلا پلو هم زول رنگا رنگ جامو کی جوڑکلا لکس پگمی حسی زلیگی دوا دش پیدا پٹ پزڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا لکس پگمی حسی زلیگی دوا دش پیدا پٹ پزڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا حسی هم زول تنجلیگی دوا دش پیدا پٹ پزڑا کی خوشالیگی دوا دش پیدا ڈولے راؤنڈ اس بیوڑی دمور پلار دکو ټوله راوله اوس بیوړي د مور پلار د کورا زړه پای ولې نه دربیږي دوا د شپې دا پټ پجړه کی خوشالیږي دوا د شپې دا زړه پای ولې نه دربیږي دوا د شپې دا پټ پجړه کی خوشالیږي دوا د شپې دا اسه هم زول تنجړیږي دوا د شپې دا پټ پجړه کی خوشالیږي دوا د شپې دا اسه هم زول تنجړیږي دوا د شپې دا پټ پجړه کی خوشالیږي دوا د شپې دا نندارا د خلق ګورې زمونا ولرا خنندارا د خلق ګورې زمونا ولرا یو بلتن ګور شرمېږي دوا د شپې دا پټ پجړه کی خوشالیږي دوا د شپې دا یو بلتن ګور شرمېږي دوا د شپې دا.